مین دوستانو زمون دا یو ساته خبرونه چې تر نه بجو ده د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د روغ جوړې او سولې د پروسې په برخه کې به په نږدې راتلونکي کې د یو لوی پرمختګ شاهدان واوسي. د روان خبرونې په ترڅ کې د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ځانګړو پولیسو وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان ویاړ وبله. د سولې ولسی حرکت وی جرګګۍ به جوړ کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړی شي او د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې بندیزونه بیا تمدید شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وشل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان تلپاتې ویاړ وبله. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطې قومندانو د سرطان په ومنې ته په کابل کې د وسلوالو په برید کې وشل شو. اجرایي رئیس عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز خرنه کې په دیړه ویل
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو وارې له ځینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو پر ضد ګڼ پوځي عملیات رهبري کول. په ولسي جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادر خان کټوازي د قومندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانې مبارزې ته یو ضربه وبلله. طالبانو پر عزیز الله کاروان د شوي برید مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسی حرکت غړي وای داس یو جرګګۍ به جوړ کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به منځګړتوب کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موږ پر یو جرګګۍ کار وکړ، جرګګۍ لپاره مخاکه جوړ کړه، جرګګۍ باندې بل ناس ته ولرو. دا جرګګۍ به د افغانستان په یو شمیر سیمو نه بلکې په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي. د طالبانو او حکومت سیمو ته به ورځي، د هغوی ترمنځ منځګړتوب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه حرکت پرون په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت مخ ته خپل پرلت د سفارت ته د پرانستې لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو په تړاو له خپل حکومت سره حساب کتاب وکړي. دغه حرکت وایي نن جمعه ماسپښین مهال د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي. د دغه حرکت غړیو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یونما د دفتر مخ ته هم پرلت یا تحسن کړو. د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوی والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د محلي ارګانونو خپلواک اداري رئیس عبدالمتین بیگ پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پرمختیایي چارو کې د نوی والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوی والی په داسې حال کې معرفي کیږي چې د سه شنبې پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنی قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په مایمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د ولسی پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازي هم دی چې لوی څارنوالۍ ته اوس معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپای ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1.5 تمدید کړل. پر مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې خپل خاور سره د کریمیا ټاپوزمه د لحاق او د اوکرين په ختیس کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له عمله لګول شوي وو. د دغو بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله. خو د اروپای ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د وې سره مشرزې پر مهال په یو خلو د دې بندیزونو له غزولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداري سیستم او د انرژي سکتور په نخښه کوي. د اوکرين په ختیس کې د 2013 کال اپریل میاشت راهیسي تر 300 زیات کسان د اوکرایني ځواکونو او روسي پلو بلتون پلو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزارت روسیا په بے باکانه او غیر عاطفي چلند تورن کړه. دغه وزارت له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اعصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي. تېره اونۍ د برتانیې دوه وګړي په هغو موادو مسموم کړه شول چې مخکې د روسیې په یو پخواني جاسوس او د هغه په لور کارول شوي وو. پر مسکو د فشار اوستل لپاره د تبصرې په داسې حال کې کیږي چې تېره شنبه انګلستان امسبري ښارګوټي کې یو سړی او یو نارینه په یو کور کې تر ناروغېدو وروسته په بد صحي وضعیت کې روختون ته ولېږدول شول. دا ښار د سالسبوري په 11 کیلومتره کې پروت دی چې هلته بیا د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په مارچ میاشت کې په ورته موادو مسموم کړی شوي وو. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هانسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه وکړي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره یو تلیفوني کانفرنس کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لورو مخکښ سلاکاران به هم پکې حاضر وي. په پام کې ده چې دواړه مشران چې د امریکا او روسیې ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنی د جولای په 14مه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې له یو بل سره وګوري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وی په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د سولې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان اوسي. په اسلام آباد کې به د افغانستان سفیر وی چې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې چې د سولې په اړه دي په دې ورسېو کې پرمختګ کړی دی.
مهم ترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي چې په سولو کې ګډون وکړي. زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې ورسېو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ایز قومندانان تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالي ته معرفي شوي دي. په دې اړه پر روانه خبرونه کې هم ریپورت اوریدلی شئ.
یقینا قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی روی بعضی سوال هایی که در موردش وجود داره از او استفسار و پرسش به عمل خواهد آمد.
تر درې ورځې اوربند وروسته آیا په هلمند او نورو سیمو کې جګړې کمې شوې دي او کا شدت یې موندلی؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې یو تفصیلي رپورټ درته اورو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړې خپرونه او کورکلی اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د سولې علي شورا وی په نګدې راتلونکي کې بعد افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان وي. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په مسأله کې خبرو کافی پرمختګ کړی دی. د سعودي عربستان وی ورسپانه هم ریپورت ورکړی چې راتلونکي اونۍ به په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې موضوعاتو جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی شي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وشوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لورکولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه لمخکې زمينه برابره شوې و چې اوربند ورته اساسي زمينه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ایز او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوې دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنگ پای ته ورسیږي او سولې ځای ناشته شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویي ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کانفرانس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسي چې د نړۍ له بېلابېلو برخو به دینی عالمان په کې برخه واخلي. دوی به په کنفرانس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل سوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې مهم رول لري. نو په لحاظه زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالي اوربندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مې اوږد محالي کې نشته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه دې باید هغې واوري. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاګ درته ورسیم چې طالبانو په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسلولو طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه په وروستۍ ورځو کې رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واوریدل چې د سولې اړې شورا وایي په نږدې راتلونکو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د سبب شو چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله شي، او د طالب مشران لخوا د عملیاتو د شدت د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو لوري د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی دا تفصیلي رپورت برابر کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځ برخه کې د سره ګودر او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم شوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم شوی دی؟ د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي، خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې، وی غواړي چې په صفت د یو افغان، په صفت د یو بسلا تابه د افغانستان، یو په صفت د یو ورونه، یو ځای ژوند وکړي، جنگ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې، د فشار لاندې، ډیر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ور باندې چې جنگ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سولې کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 مینیټې نه د کوچنی اختر تر 15 می پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ، او له دې په استفاده طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه وکړل، او په لومړي ځل یې د یو او بل واقع چیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم شوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت یالنی خبرې پیل کړي او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستي. افغان ازادي راډیو ټول ک فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمونول اسانه ندی
هلمند پر خارجي چې مشت معلومه ده او چون هر سرباز هر سای منصب هر مسبدار ته معلومه ده دا امکان پجره نه ده چې دغه تشکیلات باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوجد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په شارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رات کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړ په هلمند کې نږدې اکثره تاو د سنگرونو سره سوي دي او خلک هیله لري ک حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې د زړه کمبل هم ټوله سي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سوري د مخامخ خبرو زمينه هم برابر سي محمود الیاستای دا زادی رادیو هلمند
دا محمد علی اسدای په راپور کې مو ورېدل چې کڅه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدلې ده او طالب مشران په جګړې ټینګار کوي خو په هلمند غونډې ولایت کې چیرته چې کلونه د جګړې اور لګیدلې پاتې وو اوس د جګړې سنگرونه د سړ شوې دي او ډېرې طالبان ویل کېږي چې جګړو ته زړه نه کوي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په ډیر صفه ډول په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې هر ورځ اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور محلي قماندانان له نیول وروسته لوی سرنوالي تمارف کړی دي او لوی سرنوالي دا محل له هغوی څخه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې نظام الدین قیصاری وروسته له هغې ونیول شو چې د هغه په اړه او د هغه د اعمالو په اړه د قیصار او نورو سیمو خلکو شکایتونه پورته کړل. په دې اړه محمد حدیث پردیس رپورټ لري.
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم استازی د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ تور پیژندل شوی دی. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل د قیصاری ترڅنګ درې نور قومندانان له روزګان نه رحیم الله له فرانه داوود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ تمارفي شوی دی.
قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی
دی وی قیصری به هم ده هغه څه پاړه چې پختن ترې موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي. د فاریاب نظامی شورای پاړه پریکړه وکړه او دی ولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو ته راوړل شو.
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
خدالوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه سویلو ډډه وکړه. د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج بیا د پنځمې پورز ازادي رډیو ته وویل چې د قیصری نیول د حکومت لخوا یو توتیا ده. له دې سره د دفاع وزارت وی دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زور واکه چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس ترلود هم نیولای. په ورزګان کې یو بل قومندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس سوایند مرسیال شاه حسین مرتضوی په وینا دی د څو امنیتی پوستو په سقوطولو کې لاس لري. دا چې د درې قومندانان په توقيف کې دی ونه توانیدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو. هغه قومندان چې په فرا کې نیول شوی داوود مبارز نومیږي چې په اړه یې د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وی د لوتورستانو سره اړیکه لرله. قیصاری ته نیول کېدو وروسته تیر ورځ په فاریاب کې د پلویانو مظاهرې وکړې چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښتي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته په یو سولې پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمېر استازي له دغه پلاوي سره هوکړې ته رسیدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې به ډله ییز اعتراضي غونډې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان رئیس لالګل لال د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری او یو شمېر نور نیول شوي قومندانان د بشري حقونو په نقص تورن دي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نیونې دا لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند ترانس د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ زمینه برابر کړي. ولسمشر غنی د دوشنبه پر ورځ د جلال آباد په سفر کې دا خبره وکړه. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره دا موضوع مطرح کړو او د هغوی نظر واخلو. د روانې خبرونې په جریان کې دا هم وویل چې په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وچلې ده. خو اوس له سیفی الله ستانکزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نوي پالیسۍ له مخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوي روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتی وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو د کارت د یوې کورنۍ د عزت نه خبلل کېږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو توند غبرګون پارولی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولی شي. حریت ترکی ورسپانې د شکرالله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش 23 کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی دی، خپلې لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولي. شکرالله سروش حریت ورسپانې ته ویلي دی د خپلې کورنۍ لومړنی کس دی چې پوهنتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د ښوونې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه دی. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې وه چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په ښوونځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګټ پروګرام او کور کلی اونیز خبرونه اوري. د افغانستان د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دورې کانکور د پنځمه پورې پیل شو. د لوړ زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری ویل د کانکور په دغه دور کې د 12 ټولګیو 1,400,000 فارغانو ګډون کړو. کارپوهان وی د لوړو زده کړو وزارت باید د ازموینې د شفافو ارزونو او کره نتایجو په اړه د ازموینې داوطلبو ته ډاډ ورکړي. تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینې د اخستو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په سلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمای پورې ترسره شي.
تعداد د طالبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې د لومړي دور ته 4,604 شپېته کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سه کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,015,398 کسان داوطلب دي چې 1,015 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکو داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند آزادي راډیو ته وویل
کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته. هیڅوک نه پوهیږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي. دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټه په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریکي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغوی ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالاکرزي د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړي چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړۍ دورې کانکور د پنجشنبې په ورځ پیل شو. د روسیې یوې محکمې د آزادې اروپا ازادي راډیو د نقدي جریمه کولو پریکړه وکړه. محکمې د دې راډیو هغه څانګه چې په روسیه کې فعالیت کوي تورنه کړې ده چې د روسیې د رسنیو د قانون احکام یې نه دي پر ځای کړي. خو د آزادې اروپا ازادي راډیو مشر تابو وایي روسیې دغه اقدام پر دې راډیو د فشار راوړلو په لړ کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د مسکو یوې محکمې اعلان وکړ چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د هغه قانون احکام نه دي پر ځای کړي چې حکومت د هغه د تنظیم لپاره نافذ کړی چې له بهر یې ملاتړ کیږي. د مسکو د تپیرسکوی سیمې محکمې پرون حکم ورکړی چې د آزادی اروپا آزادی راډیو دی یو لک روسی روبل چې د 1600 امریکایي ډالرو معادل کیږي د جریمې په توګه ورکړي. محکمې د دې جریمې د ورکولو حکم وروسته له هغې صادر کړ چې قاضي د آزادی اروپا آزادی راډیو د مدافع وکیل هغه غوښتنه چې د دې محکمې د ځنډولو په اړه وه رد کړه. د آزادی اروپا آزادی راډیو ویلي چې پر قانوني اقداماتو غور کوي. د بهرنیو عواملو له قانون څخه سرغړونې بلاخره پر آزادی اروپا آزادی راډیو او پر روسیه کې پر کارکوونکو د جنایي تورونو د پوری کېدو سبب کېدای شي چې پر روسیه کې فعالیت هم له خطر سره مخامخوي. د آزادی اروپا آزادی راډیو مدافع وکیلانو د دې رسنۍ د فعالیت د مشروعیت دفاع کړې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس توماس کینت ویل د دې راډیو مجازات کول د روسیې د اقداماتو په لړ کې ناوړه زیاتوالی شي چې هدف یې د دې ادارې د کار مخنیوي او د دې رسنۍ پر روسي کارکوونکو د عوامو د شکونو پارول دي. دا په اصل کې ده چې د روسیې د عدلي وزارت اتمې میاشتې مخکې د آزادی اروپا آزادی راډیو د امریکا ژغ او ګڼ نور اړوند خبری سرویسونه په هغه لیست کې راوستل چې د بهرنیو عواملو قانون ورباندې تطبیقیږي. د بهرنیو عواملو قانون له هغه قانون څخه سرچینه اخلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نومبر میاشت کې توشیح کړ. له مخې حکومت ته صلاحیت ورکول سوی هغه رسنۍ د بهرنیو عواملو په کتار کې راولي چې له روسیې د باندې مالی ملاتړ کیږي. پر دغه قانون غربي حکومتونو او د بشري حقونو فعالانو سخت انتقادونه کړي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس توماس کینت وایي داسې ښکاري چې دغه قانون له هماغه پایله سیاسي انګیزه درلوده.
په راپور کې موریدل چې د آزادی اروپا د آزادی راډیو رئیس او مشرتابه وایي چې د روسیې لخوا د آزادی راډیو د روسی څنګه د جریمه کولو نقدي جریمه کولو پریکړه پر دې راډیو د فشار راوړلو د لړۍ برخه ده. په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وچلې ده. دغه پیښه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې شوې ده. د وژل شوي ځوانانو خپلوانو پرون د وژل شوي هلک جسد کلات خار ته وړی وو او له چارواکي وغوښتل چې د یاد ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. په عین وخت کې د زابل ولایتي چارواکي د پیښې د پلټنې ژمنه کوي. صادق رښتینی په رپورټ لري.
د زابل د نوبهار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تېر شپه د یادې ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې پولیسو د ماخستان د لمانځه پر مهال د دې ولسوالۍ یو تنکی ځوان له ځان سره بیولی او لشکنجې وروسته یې وژلی دي. دوی چې د وژل شوي ځوان جسد یې له ځان سره مرکز کلا ته راوړی وو، له چارواکو یې وغوښتل چې د وژل شوي ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. دوی ګواښ وکړ که چیرې مسؤول چارواکي غږ وانه وري نو پراخ لاریونونه به وکړي.
ځاتې له آزاده ځایه ویستلی ده، پر هغه دای پروت
ماجت وای دا ټول پر ګار نهسته له کوره زه دم یتم پلار نه لري دا کار دا سپینځه دا کار
دایر واز نه سدا یپتان نسته په مشک یو شهید وا شهیدان زخمیان دغه چې په خانه ته راځي زمو راځي وسم په غالماری کې پروت دي کې څه وی دي
په اني وخت کې د زابل چارواکو د وجل سي ځوان د خپلوانو سره په لیدنه کې د وجل سي وکاس د قاتلینو د نیول کې دوه ډاډ ورکړ دوی وویل چې د لومړنیو څېړنو په موخه د وجل سي وکاس جسد عدلي طب ته سپارلی د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل او د دې ولایت امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی د وجل سي وکاس خپلوان ته وویل
کما کړی وو زه ځان د سپارم کوم دا کمانډان کړی وو دا کمانډان د سپارو کوم امیر امنیت کړی وو هغه د سپارو کوم جنایي کړی وو کوم پوسټي کمانډان کړی وو کوم محلي پولیس کړی وو هر چا چې کړی وو موضوع موږ دا نه درته وایو چې دا شکر سوی دا نه درته وایو چې زموږ پولیس پر حق دي دا نه درته وایو اما یو شی درته وایو چې پرېږدي چې ثابت کړي چې څه کړی دي
دا موضوع دا کار چې هر څه کړی دی که طالب کړی دی که حکومت ملکی سره کړی دی که طالب که پولیس کړی دی که اردو کړی که امنیت کړی اوره دا د جمهور رئیس دا زه پیدا کوم نه سړی
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د پولیس لخوا د یو ملکی کس د وژل کېدو ادعا کوي چې درته مخ کې د زابل د شمیر نور ولسوالۍ څخه هم د ملکی خلکو سره د پولیسو د ناسم چلند راپورونه ورکول سوي
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرایی رئیس عبدالعبدالله د پولیسو د ځانګړي ځواک د وژل شوي قومندان عزیز الله کاروان په اړه وویل چې د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی عبدالعبدالله دا څرګندونې پرون په پکتیکا کې د دې قومندان د روح ته د درناوي په اړه جوړه شوې غونډې ته وکړې د سولې ولسی حرکت غړي وای داسې یو جرګګۍ جوړوي چې د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړتوب وکړي دې حرکت پرون د امریکا د سفارت مخته خپل پرلت پای ته ورسو او نن د روسیې د سفارت مخته پرلت کوي د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فیق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو اروپای ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1.5 نیټې تمدید کړل د برتانیا د کورنیو چارو وزارت روسیه په بیباک او غیر عاطفي چلند تورن کړی دی وزارت له مسکو غوښتل چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اعصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي ورسته په خبرونه کې د یونیسف او ازادي رادیو غړخ خبرونه او کور کلی خبريږي خو تر هغه مخکې د انتخاباتو د سر دیو شمیر بنسټونو د اندېښنو ریپورت شاخلو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په موجوده ظرفیت نشي کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه ځواب ووایي په نه حال کې د دې کمیسون چارواکي او کمشتران هم وایي چې د کمشترانو د کمښت ستونزه ده او د دې مسؤلیت د افغان حکومت په ځانګړي ډول پر جمهوری ریاست اچوي تفصیل له یوسف خان زدرانولو
د افغانستان د جمهوری ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخې ردیدو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون له مخې پر هر نوماند باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه بریښي د یاد موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنځمې پورس په دې اړه جوړ شوې خبري ناستې ته وویل
تنه دا چې آیا د شکایتو کمیسون کله چې ولایتي کمشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي په کوم ډول به کیږي او نهایی لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي دا خپل موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسون په دغه برخه کې خپل ستونزې حل کړي او هم ولسمشري مانی او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاوونو لتر سره کول ورسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنران یو سلو دوه کسیزه لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوری ریاست ته واستوه خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې وویشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه تایید کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني خو پړی پر جمهوری ریاست اچوي د دغه کمیسیون مرستیاله همیره حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی خو د جمهوری ریاست له لوري د لیست ردی دوی کارونه ټکنی کړي دي
جواب دی ازي ما نه سم که ما چرا فعلا د اونجا کمشنر نه داریم در ولایت خود
دا وایي دا چې مونږ په ولایتونو کې کمشنران نه لرو مونږ ملامت نه یو مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولای وو دوی باید په وخت مونږ ته ځواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی
نادیده اور روان کرد
دا په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوی دي د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویلي مونږ نوې لیست غوښتې خو یاد کمیسیون د تازه کسانو د معرفي په برخه کې همکاري نه ده کړې. ښاغلی مرتضوي دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته او ولاړې شي، او مسؤلیت یې هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږي ناس ټول کارونه په تیرابیا لیک لوست په خاتوګنی کېږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي، هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي، او همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او ویخوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی شي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبي کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچیو په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
د تاسو خپله ماینه خانه ته یا هلته چې تاسو کار کوئ کنه شفخانه ته ماینه خانه ته تیر کال په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړی و بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر درې ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلابیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغۍ څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي، کله چې په خوړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناس او دا منستر وړي، نسناس خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي، او په پایله کې ناروغ د سه حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه للاسه ورکړل شوي، په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګورده دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جګر، یعنی وینه دا صحیح فعالیت نه کوي، او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرون خوړلي بد دګیدلی، یعنی هغه